درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی او زړی رادیو د خبرونه تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لوي ومشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا په خوني ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر لمشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصيلاتو لور کول پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سی سی په پاکستان کې د یونما د څنګ مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ د سمحال کابل ته تللی و چې په شپه د پاکستان جنگیالو تکو د پکتیکا پر برمل ولسوالي بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې نیدا محمد ندیم دغه څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې نیدا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر او د واوري اندازه له 10 تر 40 سانتی متر پوري وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پوري وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره ووریده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سشکال د لومړی واوري د ورېدو هر کلی وکاوه. د ایران په لوی شهرونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 پلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکات او پوزی عملیاتو په اړه لږ څرګندونه کوي. په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو سلو سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې هم داراز راغلی چې د دغو عملیاتو په محل د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده برشتایی موتر و. دغه راپور چه پرون خپور شو وای چه ناروی خپل حق هدف ته نژدې شوی چې غوښتلې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې برېښنایي موټر وپلورل شي. د ناروی د ترانسپورت فدراسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې. د ایران د بشري حقوقو یو ډلوي په دغه هیواد کې تر ټولو بهرانيانو افغانان ډیر اعدامي شي. د شزو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو لوري د شزو خلاف د اقداماتو د پایتراسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ به کمې کړې دي.
دا ډیره خبره ده چې ارزان شي خو د هغه ترڅنګ منفیل لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساره ډول زیات شوی.
دا شان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل دلې چپرکټان الماری کوچونه میزونه هر کوم شان انشاءالله د مخ جوړول.
په کابل او یوشمیر دور ولایتونو کې د کال لومړۍ واوري ته ډیر خلک خوشاله دي.
واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکاري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو دات کام زموږ د وی پانې پته ده. د ایران د بشري حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شویو تر ټولو زیانګالې طبقه وه. په دغه کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوي چې د 2023 کال پرتله درې برابر زیات او د 2022 کال په پرتله 15 برابر دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 میلادي کال کې هم چې نن یې درېم ورځ ده په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام مومي. د دې موضوع تفصیل واوري.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې د غشمیر تر ټولو لوړ وو. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. د دغه سازمان مشر محمود اميري مقدم پرون پنځشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لګیدلی تورونه قتل د مخدره مواد قاچاق او د جنسي تیری څو موارد دي. د ایران په قضایي سیستم کې عادلانه محاکمه نشته، ځکه نو افغان وګړي د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دي. دوی د عدالت غوښتنې له عادلانه بهیر به برخه وو. په 2023 کال کې د افغانانو تراویا زیات اعدامونه د مخکنی کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډيري اندرسنې ورته.
تیر چهار شنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوی دي. ایران د بشري حقوقو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام شوی دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود اميري مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین
بحران ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتلون کې به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډیری اعدام شوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم شوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یوش بری دارو او د شزو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په افغانستان کې د شونځي او په هنتونونو د بندیدو او د شزو جنونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې پچیریدو د محدودیتونو په زیاتیدو اعتراض کړي. د خوځښتونو د 2023 کال د پایته رسیدو په پلمه په بیلابیلو اعلامیو کې پر روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص د بشريت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو لامل محاکمه شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د 2024 میلادي کال لپاره تر رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د خزو د حقوقو ملاتړ خوځښتونه وایي چې خزې وینجونې د نوي کال لپاره سره هم له غنو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو لړلې د تخار، بدخشان او کندوز د خزو غورزنګ، د پنجره امید غورزنګ او د شنبهای رغوانی غورزنګ په خپل اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خبرې کړي ویلی چې د 2024 کال په تیرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغوانی غړی مهرشید رسال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغبانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختي وکړه. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتیم کیو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړ توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2024 کال کې خزو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل
موږ له زده کړو بې برخې سو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شای راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هیرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولې دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولې دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې کمی کړې دي. دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پانی کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بیو کې ډېر سلنه او د مکالمو او لیکلو پیغامونو به تر 50% کمی شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ به د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو د خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدی وروسته د یو جی بی انټرنیټ بیا چې په خوا یو 16 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کم والی راغلی دی. دغه وزارت ویاند نهایت لیکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بایو ټاکل شوی اندازا د 2015 کال د جنوري ل لومړی نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلیکېدو ورده. نو موري دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بایو د کموالي پاړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بایو د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار اوسیدونکو مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما ننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال کړ. کدی وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زمونږ پکې چشته ده. دا ډیره خبره ده چې ارزانه شي، خو دا غي ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر راشي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل:
د مخابرات وزارت چې د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړ، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملي شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټی شوی. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو، تر اوسه پورې دغه بای عملي شوی نه دی. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټی شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټ اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان د نایت علي کوزي خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بایو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بای خورا لوړی او د کیفیت پاړې تل نیوکې موجود دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لکتر لګا دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونې د چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لاري برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د نننه کولو په هیواد کې د نننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعت
د سوریې و څارونکو ډلوی په همز شار کې د سوریې امنیتي ځواکونو پوزي عملیات کړی دي. دا په سوریې کې د وی افراطی دلیل وکمنې دورسته لمړی ورده چې پوزي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغه عملیاتو کې دوی ولسوالۍ په نشه شوې چې ډیری اوسیدونکو د علویانو اقلیت دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شهر پر دوو ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري اژان سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورونی چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شهر کې پیل کړل. د سانا د راپور لمخې په دغه عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نښه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلي. اژانس وروسته د یو بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستې چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د هومس شهر په مربوطاتو کې سته. کله چې د دسمبر میاشتې پراتمه د پخواني ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور سو، د وی افراطي ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهالې ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبري اژانس راپور لمخې چارواکو په هومس شهر کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د سوریې اوسنیو چارواکو د هومس شهر په ځینو برخو کې پر ګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سیوی د کورونای چارو وزارت د وادی الزهب او اکرامه ولسوالیو لوسیدونکو غشتنه کړي چې لارو سړکونو ته دی نه راوځي پر کورونو پاتسي او له امنیتی ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. د اکرامه یو اوسیدونکو د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کار ولیدلی هلته د ډزو ژغونه اوریدلی او د سهار مهال ټانکونه لیدلی چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې ډیرا د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکی سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکی ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد شوی وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
له خبرونو ور اخوا
په ورسوی کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساری ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکا د وکاله وړاندې دی فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مذاغه رقم مخکمو پلاس ډیزاینو کړی.
دا فابریکا د عصري ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه چپرکټونه الماری کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوی پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاطر مثال خبرې چې نه شان راکول دي موږ د لیان مرکز په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل د لې چپرکټان الماری کوچونه میزونه هر کوم شان ان شاء الله د لیان مرکز جوړول شي. په پیاته فرق دا کې چې حالت په خارج کوم شي جوړ دی هغه د ځان لپاره جوړ کړی دی هغه منان دی یو کار دی نه اخی کې پیاټ چټټ دی او دلته چې موږ ته جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مثبت جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبرې کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات او یا سلنه غارتیاوی پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو خبري دی دی. هغه وای چې حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمو په شکی فیت کې جوړو خارجیوم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پرغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفان په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې یاجي د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چې راځي نو ځکه چې هغه تر ما باندې یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راځي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحمانی وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوي تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پرامنست کولو کې به هم مرسته وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کال لمړۍ واوره ووریده. د پلازمینه ډیری اوسیدونکو د واوري ورېدو ته خوشتیا وایي چې د واوري ورېدو سره نه یوازې وشکالی کمیږي بلکې کرنیز ځمکه هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واوري ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې واوري.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي،
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېرې زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته بورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک ماشین جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څنګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورک نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا، په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلو متره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې لمخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکوندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زخبر سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو منوالو ته وایم. او دا کوم بمبر چې د پاکستان پوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر په کلکو ټکو غندو او دا بشری جنایت دی کړی دی. او دا بمبارونه به نور هم کیږي دلته په افغانستان کې چې ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي. دلته به نور هم دا سپیش چې موږ د سپیش شهیدان به نور هم دا سپیش کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
سلامونه وړاندې کوم، جان باش کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بریدونه خمو غندو او دا د موږ په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 اووم کال را په دې خوا هم بمباریو شهیدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو، دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او اوس هم دا ردي ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو، باید دې مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباری کاتله به نمره ووایو چې دا خو د دوو دولتو مسله ده. په مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي څنګه چې اوس ملکیانو ته مرجوب له اوښته ده په دې باندې موږ ډېر سخت خوشحالي خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې ټولنیز د خبرې حال فصل شي خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرنیو الوتکو یا جر طیارو مخنیوی وکړي نو زموږ له دا وه چې مقصد ټولنیز د خبرې سره له فصل شي چې افغانانو ته مرجوب له وانه وړي په داسې یو ښکاله باندې افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوي دي نو
ستاسي پیغام ستاسي نظر